السلام علیکم له غرمینه مخکې لسبه جدید ازادي رادیو دا بلا یو ساته پښتو خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چاري سید قادر جلالوف پر غاړه وري. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په کابل کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه څرګندوي. د نورو موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب خپرېږي، خو په سر کې له ناجي صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن د څلورمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکړی چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی کړی. یونما پرون سه شنبه وویل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړیو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. د ټاکنیزو کمیسیونونو 12 کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. د کمیسیونونو یو غړي رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار کوي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن د څلورمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن ازادي رادیو ته وویل چې نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې یوازې د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. نوموړي همدارنګ وویل چې د دغو نښتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او 15 ټپیان دي. د نورستان چارواکو همدارنګ افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه تروسه سندي ویلي، خو وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې دړولو ادعا کوي. په کندوز کې د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو پرون سه شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر خپل ستونزو خبرې کړې. په دې سیمه کې په هوایي حمله کې یو شمېر ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان دي. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړیو له ولسمشر غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو امنیت ته پاملرنه ټینګار زیات کړي او امنیتي ځواکونو ته د ښه دقت سپارښتنه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 640 افغانۍ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړه چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن دیمستورا وایي د سوریې حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي په حلب کې روان مقاومت وځپي. دیمستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه په سوریه او په ځنګړي ډول په حلب ښار کې د روانو هوایی بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد خي د ډونالډ ټرمپ د ژمنې ته په پام سره چې دای به له روسیې سره نږدې اړیکې جوړې کړي و هڅېږي چې د حلب ښار جګړه وګټي. د سوریې د حلب ښار د دې هیواد د 6 کلنې کورنۍ جګړې د تر ټولو سختو نښتو شاهد دی او دا مهال پکې شاوخوا 2,15,000 کسان کلابند پاتې دي. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وژل شوي دي. په ایران کې د بنیاد شهدا ادارې مشر محمد علي شهیدی مهلاتی پرون سه شنبه وویل چې دا کسان په سوریې کې د سپېڅلو مذهبي سیمو او د شیعهګانو د زیارتونو د ساتنې لپاره په جګړه کې وژل شوي دي. ایران له سپېڅلو مذهبي امکانو دفاع اصطلاح د هغو ایرانیانو لپاره کاروي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. د ایران حکومت ادعا کوي چې دا کسان په خپله خوښه سوریه ته ځي. ایران د بشار الاسد رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او غواړي چې حکومت یې ټینګ پاتې شي. د ترکیه حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړل. په دې کسانو کې پولیس، د پوځ افسران او د ملکي ادارو مامورین شامل دي. د ترکیه حکومت همداراز د بشري حقونو د ملاتړ 315 ادارې بندې کړې دي. د افغان نړیوال سازمان د اروپا چارو مسؤل جان دال حسن پرون سه شنبه وویل چې د ترکیه حکومت د ټولو اعتراض کوونکو د غږ غلي کولو سیستماتیکي هڅې پیل کړې او لږ تر لږه 300 غیر دولتي سازمانونه یې تړلې دي. د دل حسن په وینا دا هغه ادارې دي چې په ترکیه کې د بشري حقونو د ملاتړ، د شکنجې پر ضد او له کډوالو سره د مرستې لپاره کار کول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. جعفری پرون سه شنبه د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبرلانو ته وویل، موږ د موصل په جګړه کې د داعش 1,100 وسلوال وژلي، 450 موټر چې د بمي چاودنو لپاره تیار شوي وو، 140 ترکستان نیولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د موصل په درې کې یو برخه حکومتي قوا او نیولې خو امنیتي ځواکونه سوکه حرکت کوي، نو خې بشپړه ازادي زیات وخت ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقلیم د بدلون د توافق پړه له خپلې هغې اجمنې په شاکیدون کې دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه. ټرمپ د سه شنبه په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، هغه فکر کوي چې انساني فعالیتونه او د ځمکې تودوخه تر یوه بریده له یو بل سره تړاو لري. ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د اقلیم د بدلون موضوع پوښتلې وه او ویلي وو چې که دای منتخب شي نو متحده ایالات به د پاریس د اقلیم د بدلون له توافقه وباسي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ناجیه صاحب واوریدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړو معرفي کېدل هرکلی وکړ او د چارو کارپوهان وایي چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره دا مهمه ده چې مستقل او شفاف بنسټونه ولري.
د انتخاباتو د پاره اساسي ګام او بنسټیز ګام دا ده چې یو مستقل او متخصص کمیسیون باید انتخاباتو د دوام لپاره وجود ولري.
د مشرانو جرګې غړي په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه لري.
زمونږ شپږ وزیر
د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم اوري او دا هم اوري چې د فراه ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د میثاق شهروندي پروګرام پیلېدو ته هیله مند دي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوړې اچار
زمونږ اشپز له وزیر صاحب سره راستن لار لري او دا غل برکت یې په اشپزخانه کې یو غیر رسمي کانتین هم جوړ کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازي دفتر یا یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدلو هرکلی وکړ. یونما پرون ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور د زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. په همدې حال کې نوې ټاکل شوي کمشنران وایي چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. فرشته جرال صاحب رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یوناما د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د معرفي کېدو د هرکلی ترڅنګ د اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو پر شفافیت د خلکو د باور ټینګولو لپاره مهم ګام بللی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو راغلی چې دا ګام په افغانستان کې د قانون تر رڼا لاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د چټکوالي او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د خبر پاڼې په حواله ټاکنیز کمیسونونه باید د ټاکنو لپاره مهالویش جوړ کړي او په دې بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي. یوناما د انتخاباتو د کمیسونونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې له ټولو اړوندو ادارو سره باید په روښانه بې پرې او هر اړخیز ډول کار وکړي. یوناما څرګنده کړې چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې د انتخاباتي بهیرونو د ښه ترسره کېدو لپاره تخنیکي مرستې به جاري وساتي. د ټاکنیزو کمیسونونو 290 ټاکل شوو کمیشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. په دوی کې یو تن رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ او خلکو ته د انتخاباتي بهیرونو پر شفافیت د باور ورکولو لپاره هیڅ هڅه به ونه سپموي.
ډېر به کوشش وکړو چې کړندونه دا به مصلاح شي او بل دا ده چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه ډېر تلپاتې وي که افراد ځي راځي نو دا سیستم به کار کوي. افراد نفکه ډېر داسې فردي تمایلات هم لري هغه به نشي زیا کېدلی ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زمانی جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سره دوي چې مونږ مستقلي د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونه به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېر انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو پیکه شو
دغه ښاغلی بیدار ټینګار وکړ چې نوی ټاکل سوی کمشنران مسلکي خلک او د لوړو زده کړو خاوندان دي او باور یې څرګند کړ چې د انتخاباتو د شفافیت ساتلو لپاره به یې هڅې اغیزمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی د ورستۍ پرمختګ یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې د داسې ملي بهیرونو په شفافیت او بریالیتوب کې ښه امنیت او د خلکو پراخ ګډون مهم رول لري.
امنیت، اقتصاد، خپل د ټولنې خلکو ګډون، د ګوندونو، د مدني ټولنې ګډون دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي او که چېرې دا ونډه تضعیفېږي او لازم قواعد او مقررات هم تضعیف او ضعیف وزل شي په هغه صورت کې بیا د شفافیت
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ټاکنیزو کمیسونونو د 209 ټاکل شوو کمشنرانو د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال له خلکو سره د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر ژمنه یو ور بیا ټینګار وکړ.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یوناما د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. فرشتي جلالزی په همدې موضوع د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اخیسته دی او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې ده چې دا پرمختګ څرنګه ارزوي. ښاغلی ستانکزی وایي
په قانون کې په ډېر واضح ډول ویل شوي دي چې په هغه کې باید قومي ترکیب، جنسیتي ترکیب او جغرافیوي ترکیب په نظر کې ونیول شي. د شکایاتو کمیسیون لپاره مشخص ویل شوي چې باید حقوقدانان واوسي. دا په یقیني ډول په مخ کمیسیونو کې دا مسله نه ورعایت شوې او همدارنګه د انتخاباتو په کمیسیون کې هم دې ته پاملرنه شوې ده چې د ځینو ځانګړو تخصصونو لکه حقوق، سیاسي علوم، اداره، اقتصاد او ټولنپوهنې غوندې څانګې باید چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په انتخاباتو په لړۍ پورې ارتباط لري دغه مستقونو د تخصص پر مبنا وټاکي. نو زه فکر کوم چې دغه ترکیب په پام کې درلودلو سره په زما عقیده دا ده چې سیاسي لحاظ د انتخاباتو دپاره لومړنی ګام، اساسي ګام او بنسټیز ګام دغه ده چې یو مستقل، بې پرې او متخصص کمیسیون باید انتخاباتو د دوام دپاره وجود ولري.
خو استاد، د قانون په اساس باندې رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې د کمیسیون کمشنران برطرفه کې نو دا بیا تر کومه حده پورې مستقل کېدلای شي داسې کمیسیون؟
د استقلال معنا دا نه ده چې په ټولو مواردو کې باید د استقلال حتی د تقرر او برطرفۍ په ارتباط وجود ولري. په حقوقي لحاظ دقیقا دوی په قانوني لحاظ جمهور رئیس ته مسؤول دي چې باید هغه ته ګزارش ورکړي. د دې لپاره چې افغانستان د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس د دولت په راس کې قرار لري، زه فکر کوم چې هیڅ ستونزه نه ایجادوي، اما د برطرفۍ لپاره په قانون کې ځینې شرایط په پام کې نیول شوي دي چې بې مناسبته نه شي کېدلی چې دوی له خپلو وظایفو او دندو نه لرې
شي. استاد، نو بیا کله چې دوی د حکومت څخه مالي مرسته ترلاسه کوي او یا رئیس جمهور دا کسان انتخابوي، آیا د قانون په حساب د دوی دغه استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي؟
زه فکر نه کوم. دا اوله خو مسله دا ده چې خپله د انتخاباتو کمیسیون او د شکایت کمیسیون دا دواړه دولتي کمیسیونونه دي، یعنې دولت په چوکاټ کې دي. د افغانستان د اساسي قانون مخه د انتخابات مستقل کمیسیون په خپل چارو کې مطلق استقلال لري، برخمن دي، هیڅوک پکې مداخله نشي کولای. اما په ټوله کې د دولتي بنسټ په عنوان مکلف دی، لکه چې نور بنسټونه ملي بودیجې له پیسې اخلي او عواید به مصارف باید دولت د خپل عمومي عواید نه تامین کړي. دا زه فکر نه کوم مستقله قضایا قوه لري دا هم د دولت د پیسې اخلي. اما دا معنا دا نه ده چې دغه استقلال باید له منځه لاړ شي. بل مسله دا ده چې باید یو مرجع ولري چې اغه انتخاب شي. زموږ د کوم نظام نظر جمهور رئیس د دولت د درګونو قواو د مشر په توګه دغه اصل په پام کې درلودل سره کولای شي د کمشنران وټاکي.
تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې څومره د اوسمهال شرایط به د برابر وي یا به برابر شي چې انتخابات به طرفه تر سره شي؟
یو شی چې دا خوشبینی رامنځته کوي، خو هر ولایت یو حوزه د ولسی جرګې د انتخابات لپاره دا ولې هغه سیستم تبدیل شوی د پدې چې کېدای شي ولایت د خپل انتخابات کمیسیون د پریکړې پر مبنا د سیمې د واقعیتونو په پام کې د نن سره مختلف اوزار ویشل شي. یو مثلا دا مثلا دا د کمیسیون کچیر هغه معین ظرفیت او وسایل لري ورته د سیمې چې لازم تر زمینونه او مقررې وځ کولی شي چې د کوم مقررات تر زمینونه ول سره تر ډېره حده پورې په حقوقي لحاظ د شفافیت تنظیموي. اما باید د قضا وخت مخکې چې مطلق حکم وکړي چې دا کمیسیون کولی شي ټولې چارې په شفافیت مخته وځي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د مقررۍ په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د معرفي په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دا د کوم منطق حکم دی چې په درغلیو تورن کمیسیونونه د ډنګ او غړي دی ګوخه کړی شي، خو د همغو کمیسیونونو د درغلیو په پایله کې جوړ شوی حکومت دی پر ځای او مشروعیت دی خوندي وي. د سر مقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو او شکایتونو د کمیسیونونو د نویو غړو له تحلیف سره حکومت خپل مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سر مخالې ته دا عنوان ورکړی دی، د ټاکنو لپاره حکومت مهم ګام پورته کړ. هیواد په خپله سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی پرون د نویو کمشنرانو د تحلیف و مراسمو کې وویل د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ورستی نوملړ معرفي کول د ولسمشر واک دی، خو له اجرایه رئیس سترې محکمې لوی څارنوالي او د افغانستان پر اساسي قانون د څار د کمیسیون په مشورې دا کار کړی دی. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکلي نوي کمشنران باید په پوره بې طرفۍ او زړورتیا سره دې دنده ته وګور کړي، ځکه پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د ملت ستره هیله، د حکومت ستره ژمنه او د نړیوالې ټولنې ستر شرط ګڼل کیږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دا ښکاري چې پر ټاکنیزو کمیسیونونو د ملي وحدت د حکومت کودتا بریالی شوه او دوی د نورو حکومتي څوکیو د ویشلو ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیونونه هم سره وویشل. د سر مقالې لیکوال لیکلي که څه هم دوی دغه کار ته د اصلاحاتو نوم ورکړی، خو ټول پوهیږي چې دا کار نه یوازې دا چې له قوانینو سره ټکر لري، بلکې دوی په دې ډول ټاکنیز کمیسیونونه هم د ملي وحدت د حکومت په شان کړل. سر مقالې لیکونکي لیکلي پلس کې داسې ډیر کم کسان دي چې لږ تر لږه د ټاکنو په اړه لومړني معلومات ولري، خو داسې کسان پکې خورا زیات دي چې نه پر ټاکنو پوهیږي او نه هم د ټاکنو اړوند یوه ورځ کاري تجربه شته.
ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګه په ځینو خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه لري او وایي چې دا به د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره زیانمنوي. د سناتورانو د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل کچیر ته په دې برخه کې جدي اقدامونه شي دا کار به پراتلونکو کې ناوړه عواقب ولري. دا خبره ورسره لاغې کیږي چې په دې ورسره کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمیر ښوونځي د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي، خو د افغانستان پوهنې وزارت به دا خبره نه مني. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو لخوا زده کوونکو ته د پاکستان د تعلیمي نصاب تدریسول د هغه هیواد لپاره د ذهنیت جوړولو هڅه بولي او وایي چې باید مخه ونیول شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمیر سناتورانو له اندېښنو وروسته د دغې جرګې اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې دا موضوع تعقیب کړي. مسلمیار همدارنګه د پوهنې وزارت په چارواکو هم غږ وکړ چې د هغو ښوونځیو مخه ونیسي چې غواړي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریس کړي.
د تحصیلداري او معارف کمیسیون باید جدي اقدام وکړي. دواړه واقعا د موږ لپاره د شرم ځای ده چې زموږ بچي ته د بل هیواد د معرفت درس ورکول کیږي. جدي باید پیګری شي او د دې عاملینو ته د قانون په چوکاټ کې هم سزا ورکړل شي او ورسره څنګ کې وزارت مالک مکلف شي په دې باندې چې دوی د هغې نظارت وکړي او چې ولې نه حل کړي، نو دا واقعا مسؤلیت ګروزي ده.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمیر خصوصي ښوونځي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي. په همدې حال کې سناتوره انارګلی هنریار بیا وایي چې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو لخوا دغه اقدام د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده.
کتابای کې نصاب تعلیمی پاکستان است.
مرمن هنریار وایي هغه کتابونه چې د پاکستان نصاب باندې په یو شمیر ښوونځیو کې تدریس کیږي د ماشومان لپاره نوړې پایلې لري. دا د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده او باید مخې ونیول شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي بیا په دې برخه کې خبره شوی راپورونه ناسم ګڼي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار ګل آغا احمدی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې تبلیغات کېږي چې هغه اصلا حقیقت نه لري او د پوهنې وزارت په هغه صورت کې اقدام کوي چې کاملا معلومات ورکوي او موږ هیڅ داسې ښوونځي ته اجازه نه ورکوو چې دوی د پوهنې وزارت سره رسمي وي، راجستر وي او دوی د افغانستان نصاب تدریس نه کړي. هو تقویتي مضامین شته دي د څنګه کار نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت همدارنګه ډاډ ورکوي چې د دوی نظارتي ټیمونه به په دې برخه کې کار وکړي او کچېرې داسې ښوونځي پیدا کړي نو له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام هم پیدا کولای شئ. د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د میثاق شهروندۍ پروګرام پیلېدو ته هیله مند دي او وایي چې دا پروګرام کولی شي د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. دغه پروګرام په دې وروستیو کې په فراه کې پیل شوی دی. له فراه پی زموږ همکار احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د میثاق شهروندۍ او وګړنیز ګډون پروګرام ته د فراه ولایت اوسیدونکي خوښ دي او وایي دا یو عام او وګړنیز پروګرام دی او ټول اوسیدونکي د یوې سیمې په کې برخه اخیستلی شي. ملا مومن د فراه ولایت د مرکز د پراختیایي شوراګانو مشر وایي د میثاق شهروندۍ پروګرام ګټې د فراه اوسیدونکو ته ډېرې دي او دغه پروګرام یو ولسي برنامه ده. د نوموړي په خبره د ملي پوستن پروګرام صنعت څه خاص و خو دا پروګرام عام دی او د فراه ولایت ټول اوسیدونکي ورڅخه برخمن کېدلی شي، ځکه دې پروګرام د موخو څخه یوه ده ترڅو کلي او ښار سره نږدې او په ټولو برخو کې خلکو ته یو ډول عامه خدمات وړاندې شي.
پروګرام همبستګي ملي یک پروګرام بود، پروګرام عام بود، خاص بر مردم عمون قریه بود، تن عمو قریه شامل میشی، افراد عمو قریه. ولی در پروګرام میثاق شهروندۍ مهاجرین، بیجا شدگان، مردم مستضعفی که مالدار کوچی همه شامل است. وای میثاق شهروندۍ فقط یک کار پروګرام بسیار خوب و وسیع که میخواد که روستا را قریه شهر بسازه یعنی سهولت هایی که در شهر است بر قریه اثر میکنه. امید که موافقانه در ولایت فرای ما اجرا شه.
لبل خواد کلد بیرغونه پراختیا وزیر نصر احمد دورانی چې سمو د مخکی فرا ولایت د میثاق شهروندی پروگرام د پرانستلو لپاره سفر کړو، هم دا پروگرام ډیر ګټور بولی. د کلد بیرغونه پراختیا وزیر وایي چې د میثاق شهروندی پروگرام د ملي پوسټم پروگرام د تجربه پر اساس تر شوی او د عام وګړو لپاره ډیر ګټ لري. د وزیر په خبره دا لاس کلن پروگرام دی چې په درو پړاوونو کې به عملی شي.
دا لس کلن برنامه ده، په دریو مرحلو باندې تقسیم شوی ده. اوله مرحله یې زر میلیونه ډالر بودیجه ده، او اوس موږ شپږ سوه دېرش میلیونه بالکل نغدې بودجه کې لرو چې انشاءالله موږ کار پرې شروع کولی شو. دا اوس موږ پروسه د هغه د استخدام د ارزیابي دا چې پاره ولسوالۍ کې موږ باید ادارې جوړې کړو او دې دپاره واجب شاید خلق استخدام کو تدارکات یو کو په دې پروسه کې موږ اوس مصروف یو. امیدواره یم چې د خوتر پای پورې وکولی شو حداقل دا اداري بخش تکمیل کړو.
په فراه ولایت کې مخکې له دې د ملي پیوستون پروګرام د ګڼو ستونزو سره په نام نه سیمه کې مخامخ و. اوس به ولیدل چې د میثاق شهروندي پروګرام به د فراه په نامه ولسوالیو لکه بکوا، ګلستان او بلابوله کې په څه ډول عملي کیږي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
nations.
لا اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
انتخابی یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے جیتے
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری اوزان خبر کرے.
یو شخص څلور کاله لټون وکړ څو د هغو ستاليني ایجنټانو نمونه پیدا کړي چې په 1938 میلادي کال کې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال یې د ده نیکه وشلو. د ده دا لټون نه یوازې بریالی شو، بلکې د ستاليني ایجنټانو څخه د یو لمسی سره په پخلاینه تمام شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اجمل ان برابر کړی دی.
د نومبر په شلمه نیټه دینس کاراګوډین د مننې یو ځانګړی لیک ترلاسه کړ. دا لیک د جوزف سټالین د هغه دریو پټو پولیسو څخه د یوې لمسۍ لیکلی و چې د 1938 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه یې د کاراګوډین نیکه د سربیا په تومسک ښار کې وژلی و. نوموړی وایي دې لیک هغه بحث پرانیست چې د سټالین څخه راوروسته پرې روسان بحث کول نه غواړي. په دې لیک کې د هغه ښځې لخوا چې نوم یې یولیا ښودل شوی لیکل شوی و: ما څو شپې خوب نه دی کړی، ستا پر وی پاڼه ټول مواد او اسناد مې ولوستل، بیا بیا مې پر هر څه فکر وکړ او په دې چې زه څه کولی شم. زما فکر دا مني چې هغه څه چې پیښ شوي زه پکې مجرمانه یم، خو هغه احساس چې زه یې لرم په کلماتو یې نشم بیانولی. د ستاليني درې هغه خوفیه پولیسو څخه چې د کاراګوډین نیکه وژلی و د یو لمسۍ په دې لیک کې وړاندې ویلي: ستا د هغه ستر کار له کبله مننه چې د سختو رښتیاو د موندنې لپاره دې کړی. دا موږ ته هیله راکوي چې ستاسو په شان د خلکو له برکته به ټولنه بیرته خپل حال ته راوګرځي. د یولیا لیک په دې کیسه کې چې د 1938 میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د کاراګوډین د نیکه په نیولو پیل شوه تازه خبره ده. په دې شپه سټیفن کاراګوډین د 1918 میلادي کال د کودتا وروسته د دریم ځل لپاره ونیول شو، بیا ونه لیدل شو. د روان میاشتې په سر کې دینیس کاراګوډین یو بل پوستي پاکټ هم ترلاسه کړی و چې ممکن د یولیا لیک هم ډیر مهم و. د روسیې د فدرالي امنیت د اداري آرشیف د نوموړي د بیا بیا غوښتنو په ځواب کې نوموړي ته د هغه اصلي سند کاپي استولې وای چې د ده د نیکه د اعدام په اړه پکې محکمې ته رپورټ ورکړل شوی. په دې سند کې د پخواني شوروي اتحاد په معموله وچه رسمي ژبه ویل شوی و چې د محکمې حکم عملي شو. په دې مهر شوي سند کې د هغو درې خوفیه پولیسو نومونه یاد شوي و چې په ډزو یې د سټیفن کاراګوډین د وژلو مسؤلیت منلی و. په سند کې په روښانه ټکو لیکل شوي چې کاراګوډین او شپږ تنه نور د 1938 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د نیکولای زیریانوف، سرګی دینیسوف او یکاتیرینا نوسکووا لخوا په ډزو وژل شول. دینس کاراګوډن وای دا یو ناڅاپي موندنه وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له کومو تاریخ پوهانو سره چې خبرې کړي دا ورته د نه منلو خبره ښکاري. دینس له اوږدې مودې راهیسې د خپل نیکه د ادامونکو د نومونو د موندلو هڅه کوله او یو مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روسیې اوسنۍ امنیتي ادارې د ده د لټون د بریالي کېدو مخه نیسي، خو اوس وایي دا لټونې بشپړ شوی. نوموړی وایي د ده په څېړنو کې له ستالین رانیولې د هغه وخت د خفیه پولیسو تر مشر تر ځایي امنیتي چارواکو د هغه محکمې تر غړو چې د دې اعدام حکم یې ورکړی او تر درې تنو وژونکو پورې چې دا حکم اجرا کړی او د دې نیکه مړی د تومسک خار په څنډه کې په یو ډلیز خبر کې غورځولی و، د ټولو مسؤولو کسانو یو زنځیر موندل شوی. کاراګوډن په دې باور دی چې د ده کار هغه ډیر ضروري بحث رامنځته کولی شي چې د ډیرې مودې راهیسې ورته په ټولنه کې کم اهمیت ورکړل شوی او هغه د خپلو خلکو په وړاندې د کمونیست دولت د جنایاتو په اړه بحث دی او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره د قانوني چلن موضوع څېړل دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدئ. خپرونې په دوهمه برخه کې په سوریه کې د القاعده شبکې د یو مهم قومندان د وشل کېدو رپورټ هم لرو، خو اوس لس نیمې بجې دي. له ناجي صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د نورستان په دوه بولسوالۍ کې نن د څلورمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړې چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړل. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقلیم د بدلون د توافق په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وشل شوی دی. د راپورونو پر اساس د القاعده شبکې دا قومندان په افغانستان کې له القاعده سره و. په همدې حال کې ملګري ملتونو په سوریه کې د بشري وضعیت له امله هم شدید اندېښنه لري. فرشته جلال ته رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې په سوریه کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو لوی قومندان وژل شوی دی. د پینټاګون په وینا د القاعده شبکې دا قومندان ابو افغان المصري نومیږي او په افغانستان کې د القاعده شبکې سره یو ځای شوی او د القاعده په لیکو کې جنګېدلی و. ابو افغان المصري په خټه د مصر دی. د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل چې د القاعده شبکې دا غړی د نومبر 14 نیټه د سوریه په شمال لویدیځ کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پیټر کوک زیاته کړه چې المصري په لومړیو کې په افغانستان کې له القاعده سره یوځای شوی او بیا سوریه ته تللی او هلته له وسلوالو ډلو سره یوځای شوی و. کوک وویل چې المصري د آسیا په جنوب لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره ارتباط درلود. پینټاګون د المصري د نور فعالیت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې په القاعده کې د رهبری رول درلود. پیټر کوک څرګنده کړه چې المصري د القاعده شبکې د فعالیتونو په تنظیم کې لوی لاس درلود او له ډېرې مودې راهیسې د امریکا د پوځ تر نظر لاندې و. د امریکا دفاع وزارت په اکتوبر کې هم وویل چې د امریکا په هوایي حمله کې چې د ادلب ښار ته نږدې وسوه د احمد سلامه مبروک په نوم د القاعده یو غړی ووژل شو. مبروک په خټه د مصر و چې د ابو فراج په نوم هم ډېر پیژندل سوی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد عملیات کوي، خو د نورو تروریستي ډلو پر ضد لکه جبهه النصره پر ضد چې له القاعده شبکې سره یوځای شوي هم حمله کوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1,000,000 زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤل سټیفن اوبراین روانه اونۍ وویل چې په زیاتو مواردو کې د سوریې رژیم خلک محاصره کړي دي. اوبراین د بشار الاسد پر رژیم په شدت نیوکه وکړه او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کېږي، قحطۍ ځپلي، دوا یا صحي خدمات نه لري. د هغه په وینا پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون ویندوی روپت کولویل پرون په جنیوا کې خبرالان ته په سوریه کې په ځانګړي ډول د دې هیواد په حلب ښار کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه وویل د حلب په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. زه فکر کوم چې موږ ټول د وضعیت په اړه نوی خبر نه لرو، ځکه ډېر زیات خراب دی. د پوځي عملیاتو له خلخال کراري سره هم وضعیت وحشتناک دی. دا چې په روغتونونو او کلینیکونو حملې کېږي د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. په سوریه کې په روانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه. د کور کلی په نننۍ خبرونه کې مو زه فرشته مرسل ارکلای کوم. هغه متل به مو اتمی اوریدلی وي چې وایي زور مې په تا نه رسي مړه به دې پیشو کړم. په اکثره کورونو کې چې د کورنۍ مشران په نورو مسایلو غوسه وي، بیا خپل غوسه په ماشومانو سره وي. آیا دا څوک مو لیدلی او د دې کار په پایلو پوهیږئ؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، ماشوم چې د معصومیت تر څنګ یو بې وسه موجود دی، په ځینو کورنیو کې خشونت ورسره کیږي. وهی رټی ان تر دې چې کله یې ای بکړي، کورنۍ یې دلیل دی غو شوخی ورانکاری او د مشرانو خبرې نه منل خي. خو ځینې مشران چې بیا په خپلو کې سره قهر وي، غوسه په ماشوم سره وي. سی کارکونکي او روانشناسان د ماشوم وهل کپار ډول وي منه کوي. وایي که چیرې ماشوم تر نیوه کې لاندې وي، هغه د نورو محکومول زده کوي. که ماشوم په ویره کې ژوند وکړي، بې جرأته او مړاوي لویږي. خو که چیرې ماشوم په دوستۍ او ملګرتیا کې رالوی شي، هغه د زده کوي چې نړۍ د ژوند لپاره یو ښایسته ځای دی. خپل ټول اهداف مثبت ټکي او د مثبتو اهدافو په رڼا کې بریالی پر وړاندې ځي. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې وایي غوسه په بله موضوع وي، زړه په ماشوم یخوي.
خو دا خو داسې کیسه وه چې پلار یې راغی، له بلې خیمې نه راغی، د مو خیمې ته چې مو خیمې ته راغی، بس هلته دا له اخره خاخه پسې راغله. مغه الله سره ونیو، دوه څاپېړې ووایي، بس اوس هغه خواښې بس المشي ته بیخي ورګوریم نه، داسې م نه ورته وایي پوه شي چې ورته راشم، ورته وایي زه مور ته دې ولاړ شم. ټپسوری د که بس اتر اخره تر سړیتوبه پورې ټپسوری.
دا خبر را کدی منگا کور کی مستنو دا لکه دسی خپل خز جنگ وکی نو سی خپل جنگ وکی آخ خپل ماشوم بود، دا خپل ماشوم بود آی سر خپل ماشومان سر وخی خپل لگه کار که نیا.
خسر دا و خوشو دا و یاو گیلاس که مات سی و او بوال تا که چپای سی و دوال تسی سو دا بیا بیتا خپل زوی وحی پا دا غا پایب او بو بانده تسی و حال کلی دا که دا غا دوم را دا از سار و گردان و طول پا پایب بانده تغمه تغمه دا.
مشکل دادا چې انګور خپل په کور کې تنګي، نورې په چا باندې وسه نه کیږي، خپل ماشوم وهي یا خسر نه پتنګي یا لور نه پتنګي یا خپل خاوند نه پتنګي، دا یو مشکل ده. په دې باندې خپل غوسه سره کې دي، غریب خپل وخت لري. ماشوم ته وهل اصلا ښه نه دي، کچیرته پښتو ته وایم پروا نه سه او کسر ته وایم دغه آینده یې خرابېږي، مازغه کمزوري کېږي، نور غونډ عمر له ستونزو سره مخ کېږي.
که ماشومان وهل شي، یو لوی تاوان چې هغوی ته اړوي د کوچني ایب کېدل دي. د کابل په کارتیناب کې له یوې داسې مور سره غږېدلی وو چې وایي دا اورېندارې دواړه کله چې په کوم شي غوسه وي نو بیا ماشومان وهي. هغه د خپل ورور د لور کیسه کوي چې اوس له ډېرو وهلو عصبي ناروغي ورته پیدا شوې.
څو ماشومان لري؟
زه ماشاءالله شپږ وخته ماشومان لرم.
اته ماشومان لري؟ څنګه کوم وخت چې په کومه بله مسله غوسه یې بیا خو د خپل بچي نه وهي؟
وهم خو کله کله داسې کور دي که نه، زما اعصاب چېرته آرام دي، وطن زموږ سم نه دي که نه، دې دپاره لږ لږ چې اعصاب مې خرابېږي ماشوم وهم.
نو فکر کوي چې کله ماشوم وهي بیا وطن جوړېږي؟
نه، وطن خراب دی، دی دپاره زمونږ وضعیت خنه دی، لار خنه دی، زمون خلق خنه دی که نه. مادر پا جگر خون که ما خام زو کرد تا کرد که آماز دیگر جگر خون که به ماشوم وقت کنه
به چی وحی لاز لخت
نه لاز لخت خو ماشوم وقت کنه از ما ارندار در وقت خپل باشم دستی وقتی چی وایم چی مرکی گی
ولی وحی
هم دستی اصاب خراب دی ولی نم پریکم
چی تا سر جنجالا که بخپل بچی وحی
نه مون سرخنه دی کنه بیل جدا دی خیلی ولی بچی وحی چی
ست ملمانه ورسی بیا خپل بچی وی
خپل بچی وی زمان مالی وخی وی شوخی کهگی شیطانی که خواهی وخواهی دی ماشون دی کنه خواهی چه شوخی کهی کنه
بیتن اور نخلاصه
خلاصه هم بیزه ما قصه دی دادی زم وخم خلاص باندی یا دو داخ چه وخی غلق تا باندی سیم باندی وی دی وینه او گرم بیزه باز رسم
بریختی وینه پی بادی؟
نه دستی دی که دستی وخی چه از وینه بطل کهی کنه
اتروسی کو ماشوم دسی وحاله چه غایی بیسی؟
آو ولی نه یا دفعه وحاله و ده غلاص مات کلیم
اوست بیا لغه و روست بیام خبال بچی اماسی وحی؟
نه اوست لکل خشوی ده زمان مور قار کلی ده ده دیر زمان ورورم قارو کلی بیا خشوی ده اوست مونگا وحال ور بیاس خشوی ده
که تاسو پا نظر دی ماشوم وحال ام ووست ام پراتلون که کم بد تاثیر پا غباندی کهی؟
دیر بد آقا که آقا چه وقتی دی اوست لک لک اصاب خراب شدی آقا
دی بمجاری دی؟ تا دی ماشوم؟
نه ماشوم لور هم دی کنه جنه دی آقا ایست اصاب خراب شدی
لوحلو نه؟
آو دیر اخی کنه بسر که وخی با شخخه که وخی با کمر که وخی وای ما وقت دستی
اوست لور اصابی تکلیف پیدا کرای؟
اصابی تکلیف پیدا کرای
مثلا چنگه تشک بیگی چی
اصابی؟ قصه کنی خپل سره گپ وحیس خپل سره
ده ماشومه اوستو کله نده و کله نده اصابی نرمال ندی
نه
دی وحلو لیده
وحلو لیده کنه خونه دیک ماشوم وحیسو
زینی نارینه هم کله چی بیرون پا کمسه اغوسه شی بیچه کورت راشی ماشومان وحی خود دلغمان اوسیدون که شریف الله احمد زای بیوایی که چوم را هم ستره یا پا قهر وی پا ماشومانو لاس نپورته که وی زکه غای پا زیان بهیگی
په خپل کسو شخصي تجربه درته هم ځکه کله کوټه لاشتون د ما درې اولاد دي نو چا خبره څوک را ته په وګو باندې ناشته او څوک را سره وشوخي کې څوک را سره بل شوخي کې ځکه باندې هر څومره خستایم کار څومره په وسام خو څوک کوټه لاشتون د ماشومان شوخي دا وګورم بیخي هغه ذهني ارامتیا راته کې د ماشوم وهلو سره خو بیخي په قطعي صورت باندې مخالف يم ځکه هغه د حضرت عمر رضی الله عنه یو واقع په کتابونو کې راغلی هغه یو کس د امیر په صفات باندې ولایت تلی کله وخت دا کس راغی حضرت عمر رضی الله عنه تخپل مسای ورغی دا ور سره کیناستو حضرت عمر رضی الله عنه دی والی ته نصیحت هم کا پزمن کی د مسیت خپل مینم ورکوله و دی والی ورته ویل چې زه خو چې کور ته نن وزن سماتم بچان نه نږدې سي چپیړه ورکم وې سړم و ایغه فرمان ورکړی و پیرته دی والی ته دا فرمان نه بیرته راکا ا فرمان و بیرته زنی واخیسته او ورته ویل چې ته خپل بچی باندې رحم نه کې ته په بل چا باندې سره هم وکې نو اماغه چې کس له ولایت نه که ولایت امیر ټاکلو دا بیخی د اسلام نه مخالف کرده
د اسلام نظر هم د ماشومان وهل امانه دي هغه هم بیا داسې وهل چې ځینې مشران له نورو سره په قهر وي بیا یې قصد له ماشومان اخلي د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نورالله کوثر په دې هکله وایي
ماشوم په ټولو قوانینو کې په ټولو عرفونو کې مکاتبو کې او د نړۍ په انسانانو کې ماشوم یو معصوم او پاک او له ضرر نه بچ موجود ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې زموږ ماشومانو رحم ونه کړي د مشرانو عزت ونه کړي دا لمونږ نه نه ده خوشنۍ سره په ځینو کورنۍ کې داسې لیدل کېږي چې ماشومانو باندې غواړي خپل غصه سړه کړي او یا بل چا نه انتقام واخلي د ماشوم په وهلو سره ځینې میندې مور پلار ته زور ورخي او ماشوم وهي او یا پلار مور ته خپل زور ورخي او ماشوم وهی په دې کې ماشوم قربانی کیږي د اسلام له نظر یو ناوړه عمل ده حرام عمل ناروا او له دینه بیا پرمختللې ګناه یا ډېر ستره ګناه ده چې ځینې جایونو کې د مشرانو انتقام له ماشومانو نه اخیستل کیږي حتی ماشومان اختطاف کیږي د حرابې له جزره راځي او د دې سزا په اسلام کې تعزیری قتل ده شریعت کې د تعزیر او سزا مورکل کیږي حتی مور پلار ته که چیرته داسې ماشوم ووهل سي شریعت له لحاظه تعزیری جزا سته اسلامي محکمه کولی شي چې هغه مور پلار ته چې خپل اولاد ده بیګانه لا پرېږده خپل مور پلار ته که چیرته ماشوم ته ضرر او آسیب ورسیږي د هغې تعزیري انتقام ترینه حکومت واخلي
دا چې له رواني پلوه د ماشومانو وهل په هغوی څومره بدې اغېزې کوي د ماشوم د ارواپوهنې استاد ظاهر شمس موږ پوښتلی
مثلا هغوی ښه وده نسي کولی د ټولنیز فعالیتونه د خلکو سره ده روابط کنش ساتلی مثلا دوی پر زدکل باندې تاثیر کی دوی پر جرأت باندې تاثیر کی او کله کله د قهر یا د خشونت داسې حالتونه را منځته کی چې کدی سم ماشوم بد وټه کول سی زای مات سی دی وای مثلا سر باندې داسې تاوان ورسیږي.
زهر شمس وایي چې خشونت په خشونت نه حل کیږي. که ځینې میندې او پلرونه فکر کوي چې د ماشوم په وهلو به د کورنۍ نور غړي وځوروي، دا مناسب کار نه دی. دوی په دې کار سره خپل اولادونه داسې ځپي چې بیا به ټول عمر هم جبران نشي کړی.
هغه مشکلات لا زیاتوي کمی نه، ځکه چې هغوی خو په دې موضوعاتو باندې لا پخارېږي. مثلا یو ماشوم چې په کور کې خو د ټولو سره روابط لري، که د یو چا زوی دی، د بل چا لمسی به وي، د بل چا وراره به وي، یعنی د دوی هغه شخړې چې دوی فکر کوي چې په دا باندې زه یې حلوم هغه لا زیاتېږي. او اساسا دوی داسې فکر نه کوي چې مثلا زه په دا کار باندې دا مشکل حلوم، دوی داسې فکر کوي چې زه ځواب ورته ورکوم. مثلا د هغوی په بد چلند باندې یو بد رویه ورسره کېږي. کله کله دا قهر کنترول نه وځي، دوی به یو وخت یا دوی ماشومان به ورته متوجه سي، یا دوی پخپله چې هغه وخت به دوی پشیمانی ته هیڅ ګټه ونه کړي. چې دوی باید د حوصلې نه کار واخلي، کورنۍ ته قناعت ورکړي ترڅو د شخړې په ښه توګه باندې حل شي. باید داسې یو چار چلند په کور کې وسي چې د دوی په ژوند باندې ښه اغېز وکړي، او که ښه اغېزه نه کوي بد اغېزه خو ونه کړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
او ګوړی دونکو سلام. اوس چې مونږ د هر ملک د انتخاباتو وورو، نو هغه خپل تیر انتخابات مسترګو ته ودرېږي. د کومو چې نه نتایج معلوم شول او نه یې هم کومه ګټه چا ولیدله. 50-50 حکومت یې جوړ شو، خو تر اوسه یې لا شل نه کړه. د خپرونې په پیل کې مو له عمومي مدیر صاحب سره مرکه درته کړې ده، هغه چې د وزارت د اشپزۍ بسته د تبدیلۍ عریضه ورکړې ده.
مدیر صاحب عمومی، خبر شو چې له عمومي مدیریت نه مو اشپزي ته تبدیلي عریضه ورکړې ده، چې دا دروغ ده او رښتیا؟
او رښتیا ده.
نو ولې مو دا کار کړی دی؟ کله ګرنا پرې واچوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې ژوند په اقتصاد ولاړ دی، او موږ هم ټول عمر د اقتصاد د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوو. نو د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت مې ښه شي، دغه د تبدیلي عریضه مې ورکړې ده.
دا څه وایي؟ توای چې د اشپز ګټه بل عمومي مدیر نه ډیره وی؟
پراته لشکه چې هم داسې ده، ځکه چې عمومي مدیر یوازې تنخواه ته ناست وی، او اشپز په تنخواه برسیره نور ډیر عواید هم لري.
مثلا څه ډول عواید؟
زموږ اشپز له وزیر صاحب سره راسن لار لري، او دا غل برکت په اشپزخانه کې یو غیر رسمي کانتین هم جوړ کړی دی چې د یوې روپۍ شی په دوه روپو ورکوي. دا یو ګټه. بل ګټه دا ده چې خواړه له اندازې ډیر پخوي. مثلا د 50 کسانو لپاره د 100 کسانو خواړه پخوي، او غزيات یې لکه د نرغوندې په بازار کې پلوري. دا یې بل ګټه. له تنخواه علاوه د کور ټول مصرف هم له اشپزخانې پوره کیږي.
نو په دې حساب خو رښتیا هم چې په اشپزۍ کې ډیرې ګټې دي.
او په ګټو سربیره د ټولو زړه هم پېخوږېږي، او په دې ډول مسؤلیت هم نه لري.
خو صاحب، تاسو ته بیا ټول خلک مدیر عمومي وایي او درناوی مو کوي.
له ما نه د اشپز درناوی ډیر دی، آن چې وزیر صاحب هم ناز ورکوي، ځکه چې دیګ په لاس کې دی، او د لوږې پر وخت د ټولو سترګې د دیګ خواته وي.
او تاسو چې په ښکلې څوکۍ د لوی میز شاته ناست یئ او امرونه کوئ، هغه خو هېڅ سبوی نه.
اشپز له موږ نه ډیر امرونه کوي. دفتر درې تنه پیداګان په لاس ورکړي دي چې کار ورباندې وکړي. څوکۍ هم له ما نه ښکلې او پسته ده. د وزارت هر چارواکی ځان ځان ته احترام ورته لري، ځکه چې د هر یو رګ پیدا کړی، او د هر یو د ذوق مطابق خواړه ورکوي.
نو څه ګمان کوي چې کته د هغه ځای ته ور تبدیل شي، نو د هغه په شان به بریالی اوسي؟
نه، ځکه د اشپزۍ هیڅ ډول تجربه نه لرم. نو له همدې عمله مې پا په عریضه کې د اشپز د ماوین کېدو غوښتنه کړې ده.
د خلکو خو بیا د تا موقف او څوکۍ ته شونډې وتلې دي. وایي مدیر صاحب عمومي هڅه وکړل لکه لوګره یې له یوې مخېریبي. مقصد رشوت دی.
ما هم اورېدلې دي. غواړم چې ځان له دې پروپاګنډې هم خلاص کړم او د ټولو خواخوږي هم لاسته راوړم، نو ځکه د اشپز ماوین کېدل غواړم.
تر څه وخته به ماون پاتې شي؟
تر هغو چې هغه ټول چلونه او تکتیکونه تیزده کړم کوم چې دی کاروي.
او له هغه وروسته مو څه اراده ده؟
له هغه وروسته به یې په خپل تله کې ونیسم او ایسته به یې ګزار. اوس چې هر ورځ مډالونه ویشل کیږي نو غلام خپلو کسانو ته مډال ورکوي لکه داسې. مبارک دی وی درته.
مننه صاحب، خدای مو تر ډیره راته ژوندې لره. خو صاحب یو پوښتنه لرم.
د څه شي پوښتنه ده؟ ووایه.
زه خو تا ته معلوم یم صاحب چې د هیواد ډیر غټ غالیم، او تا دغه مډالم د ما د غټو غلاو په افتخار راکړ.
او همداسې ده.
نو صاحب بیا مو ولې د علامه قربان شاه مډال راکړ؟
د دې لپاره چې موږ له په همدا یو نوم مډال لرو او بل چې چاته کم ښکاره نه شي. اوس مو په مخ کې د اچارو څو واړه مرتبانو نږدو چې خوان ترې واخلی.
ته دغه بې شرمه سړي ته وګوره، همدا دوه سترګې په ما کې خښې کړې دي، باید ورته ووایم. ښځه دې تر اوسه نه ده لیدلې او که څنګه چې دوه سترګې دې راته نیولې دي، لږ بلې خوا وګوره.
خورې وبخه، ما د تا څېرې ته نه کتل، خوله دې پکې چپکه کړې ده، هغه پاکه که.
اوف، هغه برګر مې چې وخوړ لعنتي.
ډاکټر صاحب سلام.
وعلیکم سلام، څنګه یاست؟
شکر دی خیم. مینه خانه مو چیرته ده او رسمي کار په کوم روغتون کې کوئ؟
زه خو یو ساختماني شرکت لرم او همغه پر مخ بیایم.
او ورور مو انجینر صاحب چیرته دی؟
هغه یو مالجوي روغتیایي کلینیک لري، همغلته مصروف دی. د ایم آر آی ماشین یې راوړی دی او د ناروغانو ایم آر آی معاینات کوي.
او هغه کشر ورور مو قاضي صاحب چیرته دی؟
هغه د قصابۍ دوکان خلاص کړی، قصابی کوي.
قبلګا صاحب ته مو نوکور ورپریښی؟
نه، مور مو چې په حق ورسېده هغه هم ځان ته سرایوانی پیدا کړه، اوس هماغلته سرایوانی کوي. خانو څوک بره وغواړو؟
ریډي ګل، امیر ګل، پتنوس، لالمیر، خانمیر او مخدای بره وغواړو.
هغه یغ پنبګل او درانایم را وغواړی. هر شي ته مو غواړی،
هر څوک چې راغواړی راوی غواړی، خو چې تونسی راونه غواړی.
ولې وځویا؟
بس نو مقصد راوی نه غواړی.
ولې جنگ دی ورسره کړی؟
نه.
نو ولې راونه غواړو؟
درې کړه ته مې هغه عکس د قرغی په بند کې اخیستی و، په فیسبوک کې واچو، خو د بدنیت زوی یو لایک هم ورنکړ.
اوس دغه کیسه واورئ.
والی صاحب له ډېرې غصې نه تور اوښتی و او په څوکۍ کې همداسې سره تاوېده. د ولایت ادارې رئیس چې مخامخ ورته ناست و، د هغه د غصې سړولو په خاطر وویل، ډېر بې تفاوته مامورین دي، له کار سره مینه نه لري. والی بې له دې چې د مدیر ځواب ورکړي په غصه وویل، فوراً د ټولو د بطرفۍ مکتوبونه ولیکه. فوراً! ادارې مدیر په تعجب وپوښتل، صاحب د ټولو؟ والی په غوسه ځواب ورکړ، هو د ټولو. دوی لا په همدې خبرو اخته وو چې د کلچر رئیس را ننوت او په داسې حال کې چې لاسونه یې په نامه نیولي وو وویل، والی صاحب څه مو ویل؟ مخکې له دې چې والی ځواب ورکړي، د ولایت اداري رئیس وویل، هو تاسو ولې د پرونۍ غونډې راپور راډیو او تلویزیون ته نه و لیږلی؟ والی صاحب د همدې پوښتنه کوي. د رئیس چې ژبه بنده بنده کېده وویل، صاحب راپور خو اداري مدیر څنډولی و، له همدې امله مې غوښتل له والي صاحب سره یې د برطرفۍ مشوره وکړم. رئیس له خبرې نوې خلاصې کړې چې د کلچر اداري مدیر را ننوت او له چاپلوسۍ نه په ډاکه لهجه یې وویل، اوه ښه دی چې رئیس صاحب هم شته، موږ خو د راپورتر له لاسه تر پوزې راغلي یو. پرون سهار مې ورته وویل چې د غونډې راپور ژر ولیږه، موږ خو د راپورتر له لاسه تر پوزې راغلي یو. پرون سهار مې ورته وویل چې د غونډې راپور ژر ولیږه، خو ولاکه یې چورت هم خراب کړی وي. والي چې له غوسې همداسې خوټېده وویل، برطرفه یې کوي، همدا اوس یې د برطرفۍ مکتوب ولیکئ، دغسې لټ او نااهله راپورتر مو نه دی په کار. د کلچر رئیس او اداري مدیر هم خبره تایید کړه او ویې ویل، رښتیا وایه صاحب، باید برطرفه شي. هېڅکله یې خپله دنده په خپل وخت نه ده ترسره کړې او همیشه همداسې بې تفاوته وي. په همدې وخت کې راپورتر چې له ډېرو منډو سا بنده بنده کېده راننووت او ویې ویل، والي صاحب ته وګوره چې پرون سهار مې د غونډې راپور ولیکه او پر رئیس صاحب مې لاسلیک او پیاده ته مې ورکړه چې راډیو تلویزیون ته یې ورسوي. خو خدای خبر چې دغه بدبخته چیرته ورک شو، نه یې د راپور درک معلوم شو او نه دیده. ډېر لټ او نه اهله پیاده دی، د کلچر ټول ریاست یې تاسې ته وشرماوه. صاحب که دغه برطرفه کوي او پر ځای یو فعال سړی مقرر کوي، ډېره مهرباني به مو وي. د کلچر رئیس او اداري مدیر هم خبره تایید کړه او ویې ویل چې ټوله ملامتیا په پیاده کې ده، د همدې له لاسه موږ ټول خجالت شو، باید حتمی برطرفه شي. د والي صاحب چې غوسه سړه سوې وه، په نرمه ولی جدي لهجه خپل اداري مدیر ته وویل، فوراً یې د برطرفۍ مکتوب ولیکه او تر سبا یې پر ځای بل څوک مقرر کړي. اوس مې نږدې د یوې سپږې په خاطر ټول پوستین سوځولی و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
باشانو جترا.